بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم او اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش نمینه او اخلاص اډه ګډه ګډه سلامونه مله عزیزانو. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری المریز کال د وګی د میاشتې دوهمه د 1400 هجری قمری کال د محرم یا امامانو د میاشتې لښ په ګشتم یو 2022 میلادي کال د اگست لا څل رښتمې نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې د لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. بیا ارته یو سیاسي تفسیر وړاندې کې چې د پوز سترا ډرون منورا د ایران د پوزي اقتدار او قدرت سمبول تر عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا د تلپاتی وګمې پروګرام اور دل شي چې بیا هم د تحلیلی پروګرام وار دی د هندارې چې په افغانستان کې د طالبانو د غونډو د هدفونو د جاج په حق لا برابر شوی دی. په دغه پروګرام کې مونږ سره نن برخوال دی خغلی ډاکټر اکبر وردک صاحب هم درز خغلی عزیز ظاهر صاحب بیا هم رسپانه د کتنې پروګرام اور دل شي چې په همدې سره زمونږ د یو ست خبرونه هم سر ترسي ول نه دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاګو سم پام کړی د محل خبرونه تا په سر کې هم د خبرونو لنډی. سهونیست رژیم د ایران د اټومي فعالیت لپاره رواني او ترهګر پروګرام لري. سیلابونو د افغانستان په قندهار کې شپږ کسان وژلې دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په اماراتو کې سلګونو افغانانو مظاهره کړې ده او سیونست رژیم په تیلي تاسیساتو د لبنان د حزب الله له حملې ویره لري. سیونیست رژیم د ایران د اټومي فعالیت لپاره رواني او ترهګر پروګرام لري. د نال راپورټ سره سم د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر خاغلی اسلامي د کابینې د غونډې په ترڅ کې د خبريالانو په ټول کې زیاته کړه د ایران د رسې اټومي فعالیتونه د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د قوانینو او دغه نړیوال اورګان تر څارنې لاندې دي. د زیاته کړه اسلامي ایران ان پی ټی تړون ته ژمن دی او اټومي اژانس هم ادعا نشي کولی چې د ایران له اټومي تاسیساتو یې په خپلو پلټنو کې توپیر لیدلی دی. خاغلی اسلامی ویل چې د ایران د سوله ایز اټومي پروګرام پر ضد ادعایي تورونه او موریدونه د سیونیست رژیم جوړ او جعلي دي او په تیرو شلو کلونو کې دا تورونه دوام لري. د جوت اکړه سیونیست رژیم چې په خپله یو ترهګر رژیم او اټومي وسلو درلودونکي د اسلامي ایران پر ضد تورونه نشي مطرحولی. د ایران وسلوال ځواکونه د اسلامي نظام د قدرت بیلګه دي. ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران عمومي قماندان سردار حسین سلامی پرون وخته د وسلوال ځواکونو په قضایي ادارې کې په شتون سره د غي ادارې له مشر حجت الاسلام احمد رضا پور خاقان سره لیده کاته کړی دي. ایران پریس خبري اژانس راپورټ کړی چې سردار سلامی په دغه کتنه کې وسلوال ځواکونه د اسلامي نظام د قدرت بیلګه او بللوي ویل یو هغه عامل چې شهید جنرال قاسم سلیمانی ډیر عزیز او ولس پسند کړ په عین اقتدار وخت کې دغه تواضع او مهربان شونه وه. سردار حسینی زیاته کړې ده په ټولنه کې د وسلوال ځواک ارزښت هم دغه پاکه شونه ولسی شونه ده ځکه چې دوی د اسلامي نظام د قدرت بیلګه دي او د اقتدار او قدرت په وخت کې تواضع او مهربان شونه معنی پیدا کوي. سیلابونو په قندهار کې شپږ تنه وژلې دي. په افغانستان کې د ځپونکو ورښتونو او سیلابونو په دوام کې نن سهار د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله راغلو سیلابونو شپږ کسان وژلي دي. ځایي سرچینو ویلي چې سربیره پر دې سیلابونو یو شمېر کورونه او حکومتي تاسیسات هم ویجاړ کړي دي. د کندهار د معروف ولسوالۍ طالبانو امنیت قماندان ملا طاهر ادریس وایي چې د سیلابونو له امله د غزاني او مالی تلفات د معروف ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي دي. د نوموړي په وینا سیلابونو د ملکي خلکو لسګونه کورونه او د معروف ولسوالۍ د امنیه قمانداني او مابس ودانه هم تخریب کړي ده. په ورسیو کې د افغانستان ډېرې برخې ورته ورختونو او سیلابونو ځپلې دي. د واپیژندنې ادارې پرون د کندهار په ګډون د افغانستان په دوو ویشتو ولایتونو کې د سختو ورختونو او سیلابونو د وتو وړاندوینه کړې وه. ورستیو طبیعي پیښو افغانستان په سخته ځپلې او د سلګونو تنو د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه کورونه هم ویجاړ کړي دي. په افغانستان کې 3.5 میلیون افغان ماشومان په ناوړه خوړو مبتلا دي. نور تفصیل یې زموږ د خبریال فضل غنی حکمل په رالیږلي دغه راپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. له ماشومانو د ملاتړ موسسې په یو خبر پاڼه کې راغلي د افغانستان په اوسني وضعیت کې 80% څخه زیات ماشومان د شپې له خوا له لوږې خوب کوي. د دې ادارې یو مسؤول احمدشاه منزي ویلي دا وضعیت د هغو کسانو لپاره د درک وړ نه دی چې له افغانستان څخه بهر یا لرې دي. نوموړی زیاتوي کله چې تاسو واقعا میدان ته لاړ شئ او د ماشومانو او د هغوی د کورنیو وضعیت وګورئ دا د زغم وړ نه ده. هغه وویل چې د بېوزلۍ، وچکالۍ او بېکارۍ د زیاتوالي له امله په افغانستان کې د خوراکي توکو لکه مک سره مخ ماشومانو میر شاوخوا 4.5 میلیونه ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت احصایې ورکړی وی چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د ماشومانو د ساتنې انسټیټیوټ له تیرو شپږ څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې په دې هېواد کې د بشري ناورین د کمولو لپاره له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې ماشومان یې ډېر زیانمن کړي دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په هلمند کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په هلمند ولایت کې د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. ځایي سرچینې ادعا کوي په وژل شوي کې د ټي ټي پي یو قماندان هم شامل دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپورټ له مخې په دې نښته کې چې د هلمند په ناوا ولسوالۍ کې شوې ده د ټي ټي پي یو مشهور قماندان ملا عبدالله له خپلو درو ملګرو سره وژل شوی دی. سرچینو همداراز ویلي چې په دې نښته کې دوه افغان طالبان هم وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت یا پاکستانی طالبانو تحریک په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. کابو دویونه پخوا د ټي ټي پي یو مهم قماندان عبدالولی چې په عمر خالد خراسانی مشهور ول خپل دریو ترګرو سره د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې د خودل شوی مان په 14 کې ووژل شو. خراسانی چې لا ټي ټي پي جلای د جماعت التحریر جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه کړې و. ملګرو ملتو او امریکا هغه یوه ترهګره ډله نومولې ده او د پر سر واشنگټن $3 میلیون انعام هم ټاکلی و. د خراسانی تر وژل کېدو یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا د ویبلټا الوتکې په برید کې وژل شوی و. په اماراتو کې سلګونو افغانانو مظاهره کړې ده. افغان کډوالو چې له یو کال راهیسې له افغانستان را ایستل شوي او په اماراتو کې بې برخلیکه پراته دي مظاهره وکړه. د رویټرز خبري آژانس د راپورټ له مخې مظاهره چانو په دې اعتراض درلودل چې د دوی د لیږدولو پروسه خورا سوکه ده. رویټرز آژانس وایي چې په ترلاسه کړو انځورونو او ویډیوګانو کې ښځې، ماشومان او سړي لیدل کېږي چې د اماراتو په یوه کیمپ کې په داسې حال کې اعتراض کوي چې د تودوخې درجه د سانتي ګراډ مثبت 8 ده. د اماراتو چارواکو په دغه هیواد کې د امریکا سفارت د دې اعتراض په اړه لڅ ویلو ډډه کړې ده. د فروری په میاشت کې هم په دغه کیمپ کې افغانانو اعتراض کړی و. سیمونست رژیم په تلي تاسیساتو د حزب الله له حمله ویره لري. د عبري ژبې یوې سرچینې د دې په تاییدولو سره چې د سیمونست رژیم پوز له حزب الله سره د مقابلې د احتمال لپاره چمتو کېږي ټینګار کړی چې دغه رژیم د لبنان د حزب الله د منشي سید حسن نصرالله ګواښونه جدي بولي. د سیمونست رژیم او لبنان ترمنځ د سرحدي پولو پر سر بحث زیات شوی او د لبنان حزب الله په یو پیغام کې تل ابیب رژیم ته ګواښ کړی د اوبو پولو د انځورولو په اړه د فیصلې په اکله دغه رژیم لپاره ټاکل شوی الټیمیټم به د ستمبر تر منځنیو پورې وي او دغه رژیم به د هر ډول زنډ، سیاسي مانور یا حتی پوځي اقدام په بڼه کې دا بیا ورکړي. د اسرایلو نیوز ون ویب پاڼې لا راپور سره سم سم رژیم د امریکایي میانځګړي آموس هوکشان لاره د لبنان له دولته تضمین وخت چې کله ستمبر تر نیمایي موافقه ونه شي نو لبنان حزب الله په مدیترانه سمندر کې په ټولو تلي تاسیساتو د عملي لپاره خپل ګواښونه ودرئی. دغه ابری سرچینې زیاته کړې ده د لبنان حزب الله حاضر نه دی د شفافې موافقې له ترلاسه کولو مخکې چې پکې د سمندري پولو دقیق ټاکل او له مدیترانه سمندر د طبیعي ګازو ترلاسه کولو حق تضمین ور نه کړی شي په دې زمینه کې د لبنان حکومت ته تضمین نشي ورکولی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ورستیو سیلابونو له امله تر زرو زیات د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د والی بیان د قاضي ملا عادل وایي چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ورختونو او راوتلو سیلابونو له امله یو شمیر چې نوموړي کرا شمیر نه ده په ډاګه کړی هیوادوالو په وژل کېدو او ټپي کېدو سربیره 1015 د استوګنې کورونه نړېدلي تر 1015 ډېرې څاروي هم بیا وژل شوي دي. چارواکی وایي چې طبیعي پېښو خلامل زیانمنو شویو کورنیو ته یې د ډېر وخت رسیدو په موخه بیړنۍ کمیټې هم فعاله کړې ده. د ننګرهار د والی ویاند قاضي ملا عادل وایي چې ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې د ورستیو ورختونو له امله بیا ډېر تونو سربیره بیا همداراز تر 20000 جریبه زیاته کرنیزه مځکه 500 کیلومتره فرعي سړکونه نږدې 100 حلقې د څښاک د پاکو اوبو ژورې څاګانې او تر 150 زیات پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي دي. په دې ورستیو کې سیلابونو او ورختونو په افغانستان کې ډېره تباهي جوړه کړې ده. د افغانستان د پخوانی حکومت د زندانونو عمومي مشر کابل ته ورستون شوی دی. له افغان شخصیتونو سره د تماس د کمیشن د اعلامیې له مخې په تېر حکومت کې د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس عبدالسلام بخشي د دغه کمیشن په هڅو سره ستون شوی دی. د افغان مشهورو شخصیتونو سره د اړیکو د کمیشن د راپورټ له مخې په تېر وخت حکومت کې د زندانونو عمومي رئیس عبدالسلام بخشي افغانستان ته ستون شوی دی. ویل شوی دی چې دغه کمیشن په هڅو سره د وزیرانو وکیلانو په ګډون لسګونو سیاسي شخصیتونو چې په تېر حکومت کې دنده ترسره کړې ده افغانستان ته ستانه شوی دی. او رسته خبر ده چې طالبانو د رسندیو د شکایتونو او سرغړونو کمیشن جوړ کړی دی. د طالبانو د ادارې د اطلاعات او کلتور وزارت تر خپل چتر لاندې رسندیو د شکایتونو او سرغړونو کمیشن جوړ کړی او پرون یې لومړنۍ غونډه هم ترسره کړې ده. د دې مهال خبرونه دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غک
سیاسی تبصره.
د پوز سترا درون مانورا د ایران د پوزی اقتدار او قدرت سمبول دا زمونږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د اسلامی ایران د پوز د 1400 لومړی هجری لمریز کال د درون الوتکو ګډه مانورا د اگست د 14 نیټه لا سهارا پیل شوې ده. دغه مانورا په څه د پاسه یونیم سل درون الوتکو شتون سره لا خلیج فارس او عمان سمندرګي نیولې تر د ایران ختیز لویدیز شمال او مرکز پورې پیل شوې ده. دغه مانورا به دوه ورځې دوام ولري. دا لومړی ځل دی چې د ډرون الوتکو مانورا په ګډه ترسره کیږي. د پوز د عملیاتو مرستیال او د ډرون د ګډې مانورې ویندوی امیر سید محمود موسوی د نهې په ورځ په اصفهان کې ویلی وو سبا تر 1000 کیلومتره په واټن کې د هیواد په مختلفو سیمو کې له اډو مرکزونو د څه د پاسه یونیم سل ډرون الوتکې الوتنه وکړي تر څو خپل ماموریتونه ترسره کړي. په ورستیو دریو لسیزو کې د ایران د ډرون الوتکو پرمختګونه او څاره دي او په تیرې یوې لسیزې کې د ایران جوړو ډرون الوتکو سیمه ایزو نښتو رامنځته کېدا ته په پام سره په هر اړخ کې خپل ارزښت څرګند کړی دی. د اسلامی ایران پوسټ باندې دلې پر ډرون الوتکو زمينه کې ډېرې زیاتې بریاوې تر لاسه کړې شي، چې دغه بریاو ایران په سیمه کې د ډرون په برلاسي قدرت بدل کړی دی. د ایران د ډرون الوتکو قدرت د ایران د مځکني او سمندري پولو امنیت او ساتنه ډېره پراخه کړې ده. په تیرو کلونو کې د ایران تمرکز په دې حوزه کې په دوو عنصرونو یعنی کیمیت او کیفیت ولاړ دی، او نن په سیمه ایز قدرت بدل شوی دی او د ډرون ټیکنالوژي درلودونکو هیوادونو ترمنځ ځانګړی ځای لري. د پوز دغه ملون کې مرسیال امیر سیاری هم ویلي چې د سیمې او هیواد امنیت باید په خپله تامین کړو، او که مقرره شي بل څوک موږ لپاره امنیت تامین کړي نو دا د آریایي امنیت په معنا دی چې اصلا ارزښت نه لري. د دې په پام سره چې د یوکرین او کراباغ د جنگونو په شان په ورستیو جنگونو کې د ډرون الوتکو مهم رول جوت شوی، نو ځکه د ایران درستی زوالی د وسلوال ځواک د دفاع وزارت په ملګرتیا سره د نویو جنگونو لا ماهیت په شناخت سره په سمه د ایران د ډرون د وسونو د زیاتولو لاره تعقیبوي. په نننیو جنگونو کې په راز راز دفاعي یرغلیزو مځکني سمندري هوایی دافع هوایی او په دفاعي اړخونو پیژندلو څارون کې الکترونیک جنگ د جوپو وړلو او په لسګونو نورو عملیاتو او ماموریتونو کې ډرون د نښتې په رودو او تجهیزاتو کې لوړ ځای پیدا کوي. لزانی او مالی نظره کم لګښت الوت د ډرون الوتکو لوړې ځانګړنې دي. دغو زیاتو امتیازاتو په وجه سره ډرون الوتکې د نویو جنگونو په ډګر کې اسلامي ایران توانېدلې په پوځي ډګر کې په خاصو ځایم ماهرانو او داخلي وسونو او ظرفیتونو په تاکي سره عظیم قدرت رامنځته کړي. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ د تلپاتې خوشبویي په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی کړې څرګندونې بیانوو. په دې نننی پروګرام کې له دروغ جوړولو او پروپاګندو خپرولو څخه د خلکو د منع کولو او همداشان په ظالم باندې د اعتماد او باور نه کولو په او په امانت کې د خیانت نه کولو په اکله د دوی د وینا او خبرداري په اکله ژغیږو، چې فرمایي: لا تقفو ما لیس لک به علم. عرض می وکړ چې د دې په شأن په قرآن کریم کې دا ډول آیتونه په زرګونو قرآنی حکمونه دي. لا تقفو ما لیس لک به علم، یعنی په هغه څه پسې مزه چې پرې یقین نه لري، په هغه څیز اعتماد او باور مه کوه چې یقین پرې نه لري. نن سبا په دنیا کې رایج او دود ژورنالیزم بیخي د دې په اپوټه عمل کوي. هغه د کومو سیزونو په اکله چې پروپاګاندا کوي او دروغ خبرونه جوړوي په اکله یې حتی خبرتیا هم نه لري، هیڅ هیلم هم نه لري، هیڅ به هیڅ یې خبروي. په خواشنۍ سره زموږ په ټولنه کې همدا شیان شته دي. دا د هغه کرچار مقابل ټکی دی چې نن سبا په دنیا کې موجود دی. کچیر موږ په دې یو حکم هم عمل وکړو نو د ستونزو ستره برخه به مو هاواره شي. یا دا چې خدای تعالی فرمایي لا ترکنو الی الذین ظلمو، په ظالم باندې اعتماد مکوئ، ورته گروهنه پیدا مکوئ، یعنی ورته گروهنه او مینه پیدا کول او پرې باور کول. رکون یعنی هم هغه معنا ورکوي، په ظالم باندې باور او اعتماد مکوئ، په ظالم باندې د باور او اعتماد کولو نتیجه هم دا خیږي چې تاسو یې وینئ. ځینې مسلمان حکومتونه او اسلامي ټولګې د دنیا په تر ټولو ظالمو عناصرو اعتماد کوي او نتیجه یې دا دی چې ویني. یا اقسطو ان الله یحب المقسطین، له عدل نه کار واخلئ او د ژوند په ټولو چارو کې د عدل او انصاف حکم ورکړی دی. یا په امانت کې خیانت مه کوئ، امانت یوازې د پیسو نه دی چې تاسو یې مثلا لما سره لرئ، بلکې کوم مقام او مسؤلیت هم چې ستاسو لخوا ماته راکړی شوی دی امانت دی. که چیرې په دې امانت باندې سم عمل ونه کړم نو دا به امانت کې خیانت دی. وګورئ چې که چیرې په دې یو حکم باندې عمل وکړو نو څه به وشي. په دې وجه دا څه چې قرآن کریم زموږ لپاره لري په کار راتلونکي عملي حکمونه دي.
لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مرسي؟
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. تاسو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران ریډیو ډیرو قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، 13 په کندهار کې د طالبانو له لوري یو 3000 کسیزه غونډه جوړه شوه چې پکې د افغانستان له مختلفو سیمو څخه علماو او مخاورو برخه اخستې وه. عزیزانو، تر مختلف عنوانونو لاندې د طالبانو لخوا د لویو غونډو ترسره کیده چې په دا ورستیو کې په کابل کې د علماو د جرګې او اوس په کندهار کې د لویو غونډې تر عنوان لاندې ترسره شوي، له عدم مشروعیت د طالبانو د حکومت د اندېښنې خود نه کوي. که څه هم طالبان وایي چې تر لسو زیاتو هیوادونو سره رسمي اړیکې پالي، خو طالبان تر دې دمه په افغانستان باندې د واکمنۍ او د خپل حکومت د دوام لپاره د مشروعیت په ترلاسه کولو او د افغان ولس د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغلي دي. تمه کېده چې د داسې غونډو پایلې په افغانستان کې د خلکو د مشروع حقوقو له تامینولو، د جینکو د ښوونځیو له خلاصولو، همداراز د ملي وحدت په لړ کې له سیاسي ګوندونو او مخالفینو سره د روغې جوړې، د اساسي قانون د تصویب او بالاخره د یوې داسې ادارې د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي چې ټولې پرګنې پکې شاملې او د خلکو په رایو سره رامنځته شوې وي.
خو ځدا شخکاری چې د طالبانو حکومت له دغه غونډو نور موخه تعقیبوي او هڅه کوي په دې طریقې سره د خپل حکومت لپاره هم داخلي مقبولیت رامنځته کړي او هم په نړیواله کچه مشروعیت ولټوي. خدا چې آیا طالبان د خواخوږو علماو په ګډون سره د سرتاسري غونډو جوړېدا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له داخلي مقبولیت او د نړیواله ټولنې په نس د مشروعیت لموندلو سره مرسته کوي او کنه؟ اکثره کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په همدې موضوع په فرانسې کې میشته د افغانستان د شناندو د افغانستان د مسایلو د شناندي ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او همدغه راز په افغانستان کې میشته د افغانستان د تکړه خبریال او شناندي ښاغلی عزیز زاهد نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې افغانستان اوس له پراخو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له بلې خوا په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم د نړیوالو په نظم له مشروعیت نه دی برخمن. تاسو په ټول کې د کابل او کندهار غونډې څرنګه ارزوي؟ آیا کومې ګټې په دغه غونډو کې نغښتې دي چې افغانستان له اوسني بحرانونو څخه وباسي او په داخلي او بهرنۍ کچه د طالبانو د حکومت له رواوالي سره مرسته وکړي؟
زه په لومړي سر کې دا خبره وکړم چې طالبان په خپل منځ کې یو متحده ډله نه ده. د دوی د مختلفو مشرانو د ویناو نه دا معلومیږي چې ځینې طالبان دي چې غواړي چې د اوسنۍ نړۍ سره د تعامل له لارې نه خپل نظام ته مشروعیت ورکړي، او ځینې نور په ډېر یوه انجمادي فکر باندې هڅه کوي چې خپل د 1300 کاله پخوانی نظام بېرته راژوندی کړي او د دنیاوالو ارزښتونو او د دنیاوالو غوښتنې ته هېڅکله کوم ارزښت ورنه کړي. د دې په منځ کې دا اختلاف ورو ورو راڅرګندېږي، او زه داسې فکر کوم چې د طالبان د غونډو همدا هدف د نه زیات چې د بین المللي مشروعیت د کسب دپاره یې کوي، د خپلو داخلي اختلافاتو د حل د لارې دپاره دي. خو په هر حال باندې چې دې خبرې نه تېر شو، زه داسې فکر کوم چې طالبانو توقع لرله چې د دې په مقابل کې به بدنرۍ نړۍ هېڅ ډول عکس العمل ونه ښودلی شي، ځکه زه یې داسې فکر کوه چې نړۍ د جنګلو او جګړنې نه ستومانه شوې وه. هر څه چې دوی وغواړي په پټو سترګو به ورسره ومني. مګر حوادث داسې ښایي چې طالبان په دې برخه کې اشتباه کوي او نړۍ نه غواړي چې د طالبانو غوښتنو ته صرف سلوکی بیل دینه چې طالبان نه کوم نرمښت وویني او ویلي ارزښتونه قبول کړي، دوی موافقه وکړي. نو د دې خاطر طالبان اوس لکه تاسو چې هم اشاره ورته وکړه، په داخلي سطح باندې د ډېر لویو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو مجبور دي چې یو داسې لار وپلټي چې دوی وکړي چې ورو ورو د خپل نظام د نسبی مشروعیت د لاسته راوستلو لپاره ځین ګذشتونه وکړي. نو نه پوهېږم چې دا ګذشت له کومه ځای شروع کېږي، خو زه داسې فکر کوم چې هغه غوښتنې چې بین المللي ټولنه یې لري د طالبانو دپاره سم د لاسه د منلو نه دي، ځکه چې په طالبانو کې هغه ګروپ چې د نوي ایدیولوژي یا د نویو غوښتنو سره مطابقت ولري یو سره ډله مختلفه او پیاوړي ډله ښکاري. نو زه د راتلونکي لپاره په دې مورد کې کومه خوشبیني نه لرم.
ډېره مننه کوو. د ډاکټر صاحب اکبر وردګ هم دا پوښتنه به د عزیز زاهد نه وکړو. عزیز زاهد صاحب، تاسو د افغانستان یو تکړه شناندی یې او د هغه ځای په حالاتو هم په داخلي او هم په بهرنیو له نږدې نظر لرئ. دغه غونډو ته په کومه سترګه ګورئ؟ اهداف یې څه دي او څه ګټې لرلی شي؟
دقیقا دی قندهار غونډه د هغې سلسلو دوام دی چې له کابل څخه د علماو ورته غونډې پیل شوې دي او دوهمه په قندهار کې وه. زه فکر نه کوم چې دا وروستۍ غونډه وي، د دغه سلسله به روانه وي. ممکن دغه سلسله د غونډو همدغسې له قندهار څخه د هرات یا ننګرهار یا بلخ په لور باندې وغځېږي او نورې غونډې هم وشي. پاتې شو ده چې په دې کې به څه ګټه وي. افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د نړیوالو په نیز کې به له مشروعیت څخه د طالبانو حکومت برخمن شي، او یا به د قندهار غونډه د طالبانو حکومت ته رواوالی سره څومره مرسته وکړي، یا د ستونزو د ختمېدو سره، یا د ستونزو د حل کېدو سره. زه فکر کوم دغه ټکي چې تاسو یاد کړل، د دغه لویو اهدافو د پاره د غونډه نه رابلل شوې وه، نه د طالبانو سره داسې کوم پلان شته دی. هغه ټکي چې په لوړه کچه چې تاسو اشاره وکړله، اقتصادي، سیاسي، مشروعیت، دغه بحثونه د دغو غونډې څخه د طالبانو او دغو کسانو چې د غونډه یې دایروله، د دومره لوړو مشکلاتو د حل توقع به ذاتي د دوی سره هم نشته ده، نه یې دغه غونډې کولی شي. کاشکې طالبانو د همیشه د علماو د غونډو په ځای باندې د اقتصادي چارو د کارپوهانو د افغانستان په کچه باندې، یا هغه افغانان چې په بیرون کې دي د هغوی په کچه باندې یوه غونډه را بللې وای، هغوی ته مراجعه کړې وه چې د دغې اقتصادي ستونزو حل لاره څه ده، د هغوی پیشنهادونو ته یې غوږ نیولی وای. او کاشکې طالبانو هغه سیاستمداران چې د دوی په نیز باندې ټول ملت خو غیر د علماو طالبانو څخه ټول فاسد نه دی، ښه خلک هم شته دي په دې ملت کې، او بېطرفه خلک هم شته دي په دې ملت کې، غیر طالب خلک او غیر پخوانی حکومت څخه درېمګړي خلک هم شته دي. کاشکې د هغوی سیاستمدارانو او سیاسي چارو له پوهانو څخه هم یوه ورته غونډه راغوښتې وای، هغوی ته مراجعه کړې وای چې افغانستان د یوه نړیوال عدم مشروعیت سره مخ دی او دنیا را سره ستونزې لري، موږ څه کولی شو، کومې مشروع لارې دي چې هم شریعت پکې نغښتی وي، هم د افغانستان ملي منافع وي، او هم له دنیا سره یو سالم تعامل وي، او دنیا دومره په غوسه په یوه لوی لاس باندې ټوله دنیا په دښمنۍ کې نه وي چې له شرق ته غرب، له شمال ته جنوبه پورې، له مسلمان، هندو او ټول په هر دین او په هر فکر او هر سیاست کې مسکو، واشنگتن، پیکین او تقریبا شمالی کوریا و جنوبی کوریا و پاکستان، کویت، هند، قطر، ترکیه و لندن و کانادا ټول په یو غږ باندې د داسې یو حکومت سره د لیب نه تیا پورې ټول په دښمنۍ کې وي. هیڅوک نه دی آماده چې د حکومت په رسمیت وپیژني. دغو سیاستمدارانو ته یې هم رجوع کړې وه چې تاسو په نظر باندې په یوه غونډه کې دوی راغوښتې وه چې موږ ته یوه لاره وښیي، موږ نه غواړو افغانستان په انزوا کې وي، افغانستان له ستونزو سره وي، موږ له دنیا سره کوم مشکل نه لرو او نه په کومه داسې لار باندې روان یو د کبر او د غرور چې دنیا دا بهانه موږ ته جوړه کړي چې له افغانستان له داسې یوه مشکل سمخ شي. دغو پوهانو به هم د طالبانو د غږ دنیا ته هم رسولی، او دنیا به هم نور ورته بهانه نه وای پاتې. نو ټول ستونزې خو په علما باندې نه حل کیږي، چې علما د اقتصادي مشکل هم حل کړي، سیاسي مشکل دیم حل کړي، د مکتب او پانتون مشکل دیم حل کړي، له دنیا سره د رابطې مشکل دیم حل کړي، د مشروعیت خبره دیم واخلي. نو زه فکر کوم دغه غونډې د طالبانو دپاره څه ځانګړی لاسته راوړنه هم نه ده تر اوسه لرلې، نه په کابل کې، نه په قندار کې، او نه په نورو ولایتونو کې. دا تقریبا هغه متل دی چې وایي ته ما تاجی وایي او زه به تا ته قاضي وایم. علما راغلي دي طالبانو ته پاره نه ورکوي، خپلو شاګردانو ته، او شاګردانو علما راغوښتي دي چې بس تاسو نظر څه دی. نو رهبری کې هم علما دي، او په وزارتونو کې هم علما دي، او په سرکونو باندې هم په ډیره کچه باندې حتی علما او طالبان او دغو شاګردان ولاړ دي. نو زه فکر کوم په دغه مابین کې یو درېمګړي ته هم ضرورت دی چې له علما او له طالبانو له قاریانو څخه بیرون یو بل څوک هم وي چې دغوی نظر هم واخیستلی شي. نو لنډ دا چې په ځینو مواردو کې حتی ممکن دغه غونډو کې دردسر هم ورته جوړ شوی وي، ځینو پکې ډېرې توندې خبرې وکړلې، او حتی خپله د طالبانو سیاستمداران او د لوړې کچې چارواکو هم د قندهار په غونډه کې داسې خبرې وکړلې چې ځینې مشکلات ممکن د افغانستان د راتلونکي دپاره خلک اندېښمن کړل. هغه دا چې د طالبانو رهبری په ډیره تونده لهجه باندې د غونډې ګډونوالو ته وویل، او دنیا ته په سخته لهجه باندې وویل چې د هیچا په قصه کې نه دي، او په هر قیمت چې وي مغه خپل پروګرامونه چې دي یا د هغوی قانون چې دی هغه چې د شریعت په بنا باندې دی هغوی به تطبیقوي او دی کې هیڅ مجال نشته دی هیڅ ځای نشته دی. طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم هلته په غونډه کې خبرې وکړې. هغې هم وویل چې په ډېره کوتاه مدت کې د خلک دا فکر نه کوي چې د طالبانو د حکومت تعامل دی له ټولې دنیا سره نورمال حالت ته ورسي. یعنې داسې مسیج وایه پیام وایه چې ممکن مشکل دراز مدت وي او دا یو تریخ حقیقت دی.
ډېره مننه کوو د ښاغلي عزیز زاهد. عزیزانو دلته یوه لنډه شانده ما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته او خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو او محترم اوریدونکو په هنداره پروگرام کې اوزل بیا تاسو ته خراغلاس وایو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولې شي. دوستانو نړیواله ټولنه وایي چې طالبان د خپل واکمنۍ د دوام لپاره هیڅ لار نه لري مګر دا چې په ټاکنو سره د افغانانو رایه ترلاسه کړي او د هغوی مثبت نظر جلب کړي. ډاکټر صاحب اکبر وردګ، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ زه خو
یو سپک د طالبان مقابل کې د بین المللي مشروعیت نشتوالی او یا په داخل کې هغه ډلې چې ځان د مقاومت ډله بولي هغه د طالبان لپاره ډېر عمده پرابلم نه دی. د دې لپاره یوه لویه ستونزه چې مخامخ ده هغه لوږه ده. که چېرې د افغانستان خلک په همدې حال باندې پاتې شي د یوې لویې لوږې او دوه لویې انساني فاجعې سره مخامخ کېږي او کله چې په ملتونو باندې روغه راغلي هغه بیا د نظامونو د سره غاړه نه وسېږدي او د چپه کولو هڅه یې کوي. زه فکر کوم که طالبان کومه لاره پیدا نه کړي د دې نظام به په خپله د افغانستان د عامو خلکو له خوا نه ډېر لوی خطر سره مخامخ. زه خو داسې فکر کوم چې په وروستیو 30 کلونو کې د افغانستان په پیښو کې عمدتا خارجي لاسونه لوی لاس لاره د افغانستان د خلکو ته د ګډون کچه ډېره ټیټه وه. زه داسې ډېر ویره یم چې بین المللي ټولنه په تېر هغه قوتونه بین المللي قوتونه او یا د سیمې هېوادونه چې په افغانستان کې ګټې لري هغه په دې نتیجې ته نه وي رسېدلي چې په افغانستان کې دا بحران دوام وکړي او دا بحران د دوی په ګټه وي. که چېرې خبره د ما دا انګېرنه رښتیا اوسي زه داسې فکر کوم چې د افغانستان راتلونکی به ډېره نور هم تیاره وي او افغانستان به د څو لسیزو دپاره په همدې ستونزه او په دې غمیزه کې ګرفتار اوسي. نو د دې خاطر زه په خپله کوم پیشنهاد یا کوم نظر قاطع نظر نشم لرلی ځکه چې زه نه پوهېږم چې په د پردې شاته لوی قوتونه څه پلان لري د افغانستان د آینده دپاره.
ډېره مننه کوو د ډاکټر صاحب اکبر وردګ. عزیز زید صاحب، تاسو راته ووایه دا چې یو دا نظر دی چې طالبان که غواړي چې واکمنۍ دوام پیدا کړي نو باید د افغانانو رایه ترلاسه کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي، تاسو څه نظر لرئ؟
زه فکر کوم مدام ډیره سخته خبره ده. دا توقعات یعنی ما په آخر ټکی کې هم دغه تاریخ حقیقت ته اشاره وکړله. زه یو ځل بیا وایم چې بدبختانه بعد په دو یو ترخه حقیقت باندې اعتراف وکړو چې هغه دا چې زه فکر کوم نور د طالبانو د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ د دې امکان چې دوی د افغانستان یو نورمال سیاسي حالت وګرځوي او دنیا د افغانانو سره یا د افغانستان د اوسنی حکومت سره عادي اړیکې ولري، زه فکر کوم دا یو لری خوب دی چې هیڅ کله به په حقیقت باندې بدل نشي. نور افغانستان د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت زه فکر کوم په دوه اوسنی موقع باندې د دې چانس او فرصت له لاسه ورکړی دی چې دنیا د له دوی سره عادي تعامل وکړي او زه فکر کوم طالبان هم نور یو رقم ناامیده شوي دي. ممکن ځینې بعضی اقدامات و فرامین نور هم اعلان کړي او د هغې وروسته ممکن د دنیا سره دوی ټکرونه نور هم زیات شي او دنیا هم ورته بانې وکړي، خصوصا وروستیو تحولاتو هغه امیدونه چانسونه چې د افغانانو سره و چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د حاکمیت وضعیت یا د حکومت وضعیت عادي حالت ته وګرځي زه فکر کوم نور هغه امیدونه هم په ناامیدۍ بدل شوې دي، او داسې ډار هم شته دی چې له وروستیو تحولاتو وروسته، خصوصا په کابل باندې د امریکایي هوایی حمله چې په هغې کې ایمن زواهری ووژل شوی، د هغې وروسته نور د طالبانو ځینې مخالفینو ته بانې هم په لاس ورغلی دي، او ځینې واقعیتونه هم دي چې طالبان هم حتی ظاهرا مایوس ښکاري په دې باندې چې ولې داسې غټې پیښې دلته په کابل کې په دومره زر وخت کې وشولې، او هغه تعامل یا توقع چې د بهرنیو هیوادونو خصوصا د لویدیز هیوادونو د امریکې له طالبانو څخه، او هغوی هم ویلي دي چې دوی حتی د دوحې تړون مات کړی دی او داسې چا ته ځای ورکړی دی او هغه باندې حمله وشوله، وایي دا ډېر خطرناک تحولاتو چې په د وروستیو کې راغلل. نو د هر څه په ټوله کې د طالبانو سره د دنیا عادي تعامل لرې کړی دی، یعنی ډېر سخت په نظر راسي که جنبندی وکړو. زه نور ډیر خوشبینه نه یم ورته راتلونکي ته، ممکن په راتلونکي کې د دنیا له طالبانو سره ټکر لا هم زیات شي، او طالبان تر اوسه پورې په دې امید خصوصا په د لسقوط وروسته د افغانستان د وروستي حکومت لسقوط وروسته په وروستیو میاشتو کې امیدونه هم له ملت سره هم له طالبانو سره څه زیات و چې ممکن په څو میاشتو کې د حالت عادي شي او د طالبانو سره ورځ تر بلې د دنیا اړیکې نږدې شي. بعد بخونه دغه توقع برخلاف شو، لوره چې تیریږي له طالبانو سره دغه روابط او دغه امیدونه په ناامیدۍ بدلی، دا روابط او د فاصلې لا سي ډیریږي. او زه حتی له دې ډارېږم چې ممکن دغه فاصلې هغه ځای ته ورسي چې طالبان په مطلق ډول باندې له نړیوال ټولنې ناامیده شي او دنیا له طالبانو ناامیده شي، او دغه دو طرفه ناامیدي د دې باعث شي چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت، اقتصادي وضعیت، اجتماعي وضعیت او حتی امنیتي وضعیت هر څه سره بدل کړي.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کابل، کندهار او نورو سیمو کې د لویو غونډو د جوړولو او د هغې د اهدافو په موضوع د افغانستان د دوو شخصیتونو په فرانسې کې میشته د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ، او په افغانستان کې میشته د خبریال او تکړه شناندي ښاغلي عزیز زاهد نظرونه له تهران ریډیو واورېدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.
روتسپانو ته کتنه،
ډیرو محترم اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه در اوروم. هیله ده چې ستاسو د منلو وړ وګرځي. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او کوخ و نو د کابل او ځینو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب به له تاسو سره شریکه کړو. قدرمنو دوستانو، په سر کې ایران ورسپانه. د تهران چاپ ایران ورسپانه په خپل لومړی مخ کې د دولت د اونۍ په مناسبت د کابینې لاغړیو سره د ایران د ولسمشر کتنه او خبرې راخستې، او د یو غټ انزور په چاپولو سره د امام خمینی رحمت الله تعالی د سیرت په نوښت سره د ولسی دولت اداره تنوان لاندې لیکي. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د حکومت د کابینې غړیو د دولت د اونۍ پر رسیدو سره پرون د اسلامي انقلاب د بنسټګر په پاک حرم کې پښتون سره د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له ارمانونو سره ژمنه تازه کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په خپلو ویناو کې ویلي، خلکو ته د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه نظر یو تشریفاتي نظر نه و، بلکې هغوی په خلکو باور درلود او په خدای باندې د اعتقاد پرانا کې د خلکو خدمت پروردګار ته د نږدې کېدو زمینه بلله. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په دې ټکي په ټینګار سره چې موږ راغلی یو چې له امام خمینی سره ژمنه وکړو تر څو د خدای لپاره د خدمت وکړو ویل حکومت باوري دی چې هر چیرته چې په خلکو ملاتړ وی کامیاب کیږي. ولسمشر رئیسی په مقدس دفاع کې د بریالي توپ وجه په خلکو باندې د امام خمینی اعتماد وباله او وی ویل د امام دغه کار باید د خپلو کارونو سرمشق وګرځو. هغه څرګنده کړه چې ټول حکومتي چارواکي باید عدالت ته پاملرنه وکړي. که په دې لاره کې ګام پورته کړی شي نو د خلکو اعتماد لاسته راتلی شي. عزیزانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. اطلاعات ورسپانه نن په خپل بیلا بیلو مطلبونو کې لیکي چې د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی ویلي چې د ایران تیل نوي کاغان او مشتریان پیدا کړي چې اروپا او لاتین امریکا د ایران د تیلو او مایع ګازو لپاره ښه اخیستونکي دي. ترکیه ویل له سوریه سره استخباراتي ملګرتیا لرو. د دمشق په وړاندې د انقرې د چارواکو د لهجې بدلېدا سره سم او له سوریه سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا جوړېدا ته ګروهنه د ترکیې د خارجه وزارت په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې له سوریه سره د دغه هیواد اطلاعاتي او استخباراتي ملګرتیا زیاتې شوې. چاو شغلو د یو لړ څرګندورو په لړ کې تاکید کړی چې موږ د سوریه سره د خبرو اترو د کولو لپاره هیڅ کوم شرط نه لرو او له دمشق سره خبرې اترې باید هدف منی بی. هغه هم ویلي چې د ترکیه او سوریه د استخباراتي ادارې په منځ کې خبرې اترې روان دي. سی ان ان امریکایي رسندوی په یو رپورت کې خبره کړې چې ویل شوی د فارس خلیج د جنوبی څنډه هیوادونه هڅه کوي چې له ایران سره خپل اړیکې ورغوي. د فارس خلیج عربانو د یو عملی سیاست په بهیر کې هڅه کوي چې له تهران سره خپل مناسبات او اړیکې ټینګ کړي. او په عراق کې د صدر د ډلې د پلویانو پر لټه د عراق قضایی د عالی شورا فعالیتونه وځنډول. د صدر ډلې پلویانو په بغداد کې د عراق د پارلمان په انګړ کې د غونډې په جوړولو کې هڅه وکړه چې د دغه قانون جوړونکې ارګان فعالیتونه وځنډوي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي زو کابل خواته د کابل مسیر ورسپانه نن په خپل انټرنیټي سایټ کې لیکي چې چین وایي افغانستان کې تر هر څه وړاندې اقتصادي رغونې ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان په تړاو دې بېغوري نه کوي او د اقتصادي ستونزو د حل لپاره دې لاس په کار شي. هغه زیاته کړې ده چې نړیوالې ټولنې دمګرۍ په افغانستان کې ټوله پاملرنه د نجونو زده کړو او کار ته کړې ده، خو دا چاره قوي اقتصاد ته اړتیا لري. یو جیاو وینګ وایي نړیواله ټولنه باید د سیمې د ثبات او افغانستان کې د امنیت لپاره له اوسني حکومت سره تعامل ته ادامه ورکړي، ځکه له دې پرته بشر دوستانه مرستې او د افغانستان د خلکو لاسنیوی شونی نه دی. هغه ټینګار کړی چې تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اقتصاد ورغول شي، ځکه چې له فعال اقتصاد پرته د افغانستان هیڅ برخه پرمختګ نشي کولای. د غورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د قحطۍ په وړاندې جدي اقدام په کار دی. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفیت په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې باید له افغانانو سره مرستې ډېرې شي او په بنسټیزه توګه د بېوصلۍ او لوږې د ختمولو لپاره اقدام وشي. نوموړی وایي دمګرۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت د جدي اندېښنې وړ دی او میلیونونه وګړي له لوګې سره مخامخ دي. د دې په خبره د نړیوال ټولنې مسؤلیت دی چې په افغانستان کې سالم اقتصادي فعالیتونه رامنځته کړي، بانکي سیستم فعال او له نړیوالو بانکونو سره وصل شي، د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره شي، روغتیایي خدمات فعال شي او د لوګې د ختمولو لپاره پر اساس لارو چارو او اغیزناکو اقداماتو کار وشي. عزیزانو، دا هم اشت صبح ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي سایت کې داسې لیکي: د طالبانو ډلې د مشر د نیبي فرمان له مخې د هیواد له لوی څارنوالۍ د څېړنې او څارنې واک اخیستل شوی. سرچینې وایي چې د طالبانو ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده دا فرمان د کندهار له ناستې وروسته صادر کړی دی. اوسمهال شمس الدین شریعتي چې په پهلوان شمس الدین مشهور دی، تاجک طالب او د لوی څارنوالۍ چار سنبالی دی. د طالبانو د مشر د نوي فرمان پر اساس له دې وروسته به د طالبانو د څارګری یا استخباراتو اداره د حقوقي او جزایی قضیو د څېړنې او څارنې مسؤلیت په غاړه ولري. د محکمو اوسني مسؤلینو اعلان کړی چې اوسمهال د قضایي دوسیو څېړنه د طالبانو د استخباراتو له همکارۍ او لاسوهنې پرته د دوی له لوري پر مخ بیول کیږي. د حقوقي چارو کارپوهان پر دې باور دي چې په مرکز او ولایتونو کې د تورونو د څېړنې او څارنې اصلي دنده د څارنوالیو ده، او ټینګار کوي چې د دې واک اخیستل په افغانستان کې د څارنوالیو دروازو د تړلو په معنا ده. د دوی په باور لوی څارنوالي هغه بنسټ دی چې په زیات لګښت او سختو هلو ځلو رامنځته شوي او باید له قانون سره سم خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو مشر په داسې حال کې له لوی څارنوالۍ د تورونو او شکمنو کسانو د څېړنې او څارنې واک واخیست چې دا ډله د هیواد اساسي قانون هم لغو بولي. اوسمهال په محکمو کې ټولې پریکړې د مفتیانو له فتواو سره سمې ترسره کیږي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د نړیوالو ورځپاڼو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي. په سر کې واشنگټن اگزامینر ورځپاڼه. دغه ورځپاڼه لیکي چې د خپلو افغان متحدینو د ژغورلو لپاره د امریکا د ناکامۍ په منځ کې ناهیلۍ زیاتې شوې دي. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې داسې لیکي چې په دې مطلب کې راغلي درې افغان ترجمانان چې پخوا یې په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و، په روان 2022 میلادي کال کې له امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته لاړل چې له دې هېواده د خپلو کورنیو په ایستلو کې مرسته وکړي. ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
Thank you.